لاس بجیشوی احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبي افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبي افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. ښاغلی ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونشي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړي دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبي افریقا د فبروري میاشتې په یوویشتمه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 168 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 16 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 16 تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی و او تازه یې ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 28 پیښې په بلوچستان کې، 21 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 1 پیښه په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کېږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورني تولید 15% ته لوړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورني تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټورې نه دي، ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورني تولید 2% کېدای شي ډیره وي او د یو کمزوري ناخالص کورني تولید 3.5% کېدای شي ډیره لږه وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورني تولید شاید دغه هیواد د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 2 غړو هیوادونو موافقه ضروري ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي، خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نوې میلادي کال له پایل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اول متاسفانه خبر پنده
ده اوس بد خبر لرو چې یو زلبیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجنو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې لبده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ نوښت خبره کړي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخ دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو په خیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بسته ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره له دومره ستونزو سره چې مخامخ دي، پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی له پیدایښت څخه دغه ستونزې پیدا کیږي او بالاخره له دغې ورځې چې دوی پیدا کیږي دلته ستونزې او له کړاوونو سره مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هغه دا ده چې هلته لا هم ډېر شمېر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو له زیږون څخه خاص خوشحالي نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکاره کوي او نه غواړي چې د دوی ښځې دي، د دوی میندې دي، لوڼې دنیا ته راوړي. دا چې لا تمامل څه کېدلی سي، ولې د انجونو زیږنده په کورونو کې په ښه نظر ورته نه لیدل کېږي، د انجونو ژوند څومره له همدغه مرحلې څخه تریخېږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خپرونه کې موږ هم پرې بحث ولرو، خبرې به راواخلو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خپرونه کې موږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، د دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدلو ته خلک په ښه نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کېږي نه، د هلکانو پیدا کېدو ته ډېر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې باید یوه جلۍ د په یوه کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتساپ شمېرې هم اړیکه نیولی سي، 4 شل 7 3 00 1 1 او تر څنګ د غږیز پیغامونه که تاسو موږ ته غواړي چې په نننۍ خپرونه کې کېدی یا دې ته ورته په نورو خپرونه کې پیغامونه پرېږدئ، 4 شل 2 1 1 3 0 1 5 1 1 دغه شمېرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره وصل پاتې شئ او په خپلو پیغامونو او په خپلو زنګونو شکلی چې خپلې ستونزې او نظریات موږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې به راسره درنې میلمنې هم یو دوی به د نن ورځې د موضوع په اړه موږ سره خپل بحث او تحلیل ولري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډېر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډېر زیاته خفه کېږي او ترجیح دي ته ورکوي چې باید په کورنۍ کې یو هلک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولی شو نجونو لپاره همداسې یو فرصت برابر کړو، په همدې موضوع به هم وغږېږو. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلې ګلې ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصله پات کیږي، دوی به را سره په خبرونه کې باندې ولري. اوس مرزو لغلې دهقان څخه به پوښتو چې ولې له هم په افغانستان کې د نجونو زیږیدو ته سوق نه خوشاله کی. سلامونه غلې ولی، وخت بخیر، مهرباني کړه پوښتنه ځواب کړئ.
سلام استاذ، وخت بخیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي، څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي، یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې موږ ورته وایو دا ده. په ډېریو ټولنو کې دغه نارینه چې دي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا انجونې یو څه واړه ښکارول کېږي، یعنی نارینه چې دي قوي دي، غټ دي او زور لري، مثلا قوت لري یا هم په مبارزو کې بریالي کېږي، او ښځې نسي کولی. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي موږ ټولنه ورسره ډېره زیاته مخامخ ده، او سره له دې چې موږ دا تیر شلو کلو کې زښته زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډېر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه موږ اصلاح نه شو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه موږ اصلاح نه شو کولای، چې یو لامل یې دا ده چې مثلا انجونې باید پیدا کېږي، اول داسې تار په دې خفه کېږي چې لور یې نسي ورسره کولی د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخ ته ویسي، یا هم اوږه په اوږه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري، البته ټول نه، ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کېږي و لمغه اول نه پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمغه دا حلق د سلمور پلاس سره پاتې کیږي دا نه با ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه اترغې ځلاند راوستي دا په دې شلو کلتور شلو کلو کې منګه ډیرو مشکلات سره مخامخ سی وو او خو دا یا هم یو څه پېښښتم هم درلوده په تعلیمي برخه کې خو دا اصل اصلاح نسو کړلای خلک هم متمدن نسو کړلای د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلای
bale اوس امدا پښتنه بل غلی غلی څه کوم چې غلی ولی رښتیم ولی دغه فکرونه موږ ونو شو کولای چې بدل کو دغه فکر ولی په افغانستان کې لام لمنځ نه تللی سره دې چې ډیر وخت یې شو دی ولی بیا هم په افغانستان کې لام انجورو ته په مغه سترګه کتل کی چې ممکن په خوا زمانو کې کتل کی د لورته نه خوشبینه نه دي چې انجورو په افغاني ټولنه کې پګورونه کې پیدا شي
اول خوشما مینه ټاکلم نو مانی ستاسو د جواب په اړه کې باید وایم چې موږ ولې فکر نه دی درکړي تبدیل کړي اړیکې کړي دا یو ډېر بچي او ډېر ژوره پروسه ده دا په داسې کې نه کېد چې فرضاً لکه دا خور چې و فرمایل چې په داشل کلونو کې ډېر کار شوی دی خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوی د خلکو اذهان تغیریدل یو ډېر بچي او ډېر ژوره او ډېر سیستماتیک کار وایي دا نه دی اوسه شوی په دغه ټوله دوره کې د اشغال هم او جنگ هم او خلکو یعنی هغه حق حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وي هغه نه رسیدل نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې دلته ورته کېدلې ورپېښکار کېدلې یو څه تاثیر کړی هغه یوه خبره ده هلته د اصلاح د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه وسوي یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دی د اذهان تغیریدل بخې غاټو پر دغه جوړ پروسه ده او دته باید د کی کار وسې دا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل ورکړي چې هر جماعه فرضاً خپل مختص شکل لري فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارز کوي دا اصل په هندستان کې فرضاً دا بل کم تبارز کوي په افغانستان کې بل کم تبارز کوي او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیع ترین شکل او په خراب ترین شکل تبارز کوي چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه د شوزو یا د جنونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شې شکل ته یبوزو دا به ډیر کار مرسته غواړي دا دومره پریشون نه وتل دي چې زه فکر کوم چې حتی بعضم دا فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ا نه نه وتل دي دغه تبعیض دغه فرق دغه بی انصافی
bale اوس دغه تبعیضی ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو الته انجنیر پیدا کیږي تبعیض لکوم ځای پیدا کیږي دغه تبعیض منشأ لکوم زده لکورنوی پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورزو کټولنت سروري سکو لغه څخه دغه تبعیض شروع کیږي د تبعیض منبع باندې کوږيږي چې د بد د عمل کې چې انجن ته په کوم سترګه لیدل کیږي اصلا دغه منبع لکوم ځای ده مهرباني اغلولي
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي کلتور د چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ور صفر کړي ده نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته او کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي بیا نو دغه سلطنتونه د حقوق په لاس کې دي چې تا فرضاً هر رقم ساسر هر رقم چلل کوي هغه رقم کولای شي د شوجو فرضاً د نجونو په برخورد او په چلن کې دوی ډېر تاثیر لري څو رقم چلن وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي د ځان ته دفاع وکولای شي تجسس وکولای شي چې فرضاً دا کارونه زما سره ویل کیږي دا هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کیږي او بل اخر ته هغه نجلۍ ته درس مور له خوا څخه تربیه کیږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د غفر به انصافي سره مخ و. هغه مور بیا د بل انا د خوا څخه تربیه شوې ده چې حتی شاید پر خراب ترین شکل د ارقم تربیه شوی دوی یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې کوم په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګرانوي. اولاد په دې نه چې دا انجلی دي او یا دا هلک دي، پر یو انسان باندې اولادونه ګرانوي. مګر دوی د ښځو په مغزونو کې دغه تغییر راوستل دي، یا فرضاً دغه خراب کلچرونه، خرافاتي کلچر، حتی چې د مور په کچه یو ښځه دغه ویلی شي چې فرضاً انجلۍ یې خوښه، انجلۍ یې نه ده خوښه، یا هلک یې خوښ دی، او دلایل یې هم خپله نه شي ویلی. صرف دا محسوس او غیر محسوس اړخونه دي د کلچر چې پر دې باندې تحمیل شوي دي، او دا یې پر خپله لور تحمیلوي، او د دې لور یې بیا په خپله لور تحمیلوي. دا او چې دا تبعیض کوم ځای دغه اخلي منشأ اخلي، زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې ښځې د اقتصاد او د کار د پیسو پیدا کولو په ساحه کې محدوده کړې ده، او هر هغه ښځې چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوږه باندې بار وي د اقتصادي بوج دغه مو، البته چې وګوري بیا د ریاست دغه باندې کوي چې یعنی هر څه چې زړه کوي ته باید دغه کې په دې خاطر چې ته زما دغه ته اقتصادي ازادي نه لري او زما ولسته ناشته.
بله، من نه اغلی ولی پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسم خبرونه کې خرغلا سویم ک راتوی چې یو خوب کاری مسله ده، پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رښتیم د ارخه سم جدي کېدل شي. بل دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کېږي، دغه پیدا کېدو نیټه څخه هغه د دې په تړاو باندې فکر منفی وی لمغزې څخه پیل کېږي. د دغه جلی د پدایښ څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي، دا څومره کورنۍ توتیره خلم نه غځایلم دغه جلی سره پیل کیږي چې لورز شیدا پیدا شي ترغو چې غټي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه توتیره خلای یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ سره پیل کیږي.
سلامونه نه کې هي تاسو نو تا دا رادو تل نه ده زه دې رادو ټول اوریدم کوم مانه نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقعا دا خو د هر ټولنې څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنه کې برخورد خزو سره د هغه حقوق یا د هغه مقام د هغه رتبه د شهر سره چې برخورد هکل جر هر یو دود دستور رسم او د هر یو هیواد د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږه یو څه خپل کلنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږه رسم رواج هم دغه د پخوا پخوا څخه د پیړې پیړې څخه همدغه سره پاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی په مکې او تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپرت په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه، یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره، یا هم د خپل ژوند په اړه دا معلومات. یا هم
بله مهرباني اغلی، بله ستاسو آواز شته.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته چېرته د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل د کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي، همدغه څه فکرونو سره غټېږي، همدغه څه لویږي، چې یعنې مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره سلا وکم. تر پخوا اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی پخوا د تاریخ ډیر زیات قوی وي. اوس خود تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د تر افغانانو تعلیم کړل زیات لري، چې د لوړو زده کړو ترلاسه سي پیدا کړي، زیاتره انجینري مکتبونه ته تللي. نو دغه خلک زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دی راغلي. که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کړو، د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې ښځه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریات کړو، یا هم په یو کورنۍ کې په ټولنه کې پیرځای شي. دغه ریښې په هغه صورت باندې منځ ته شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چېږي کیږي نو واقعا د معلوماتو خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغیر کوي، اما په هغه څه نه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس د چې په یو شی باندې یو شی تکراریږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق وغواړي، په دغه طریقه باندې کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې
ډېره زیاته مننه اغلی دهقان. ډېر مسایل دلته د نجونو په تړاو باندې یاد شول چې ولې په افغانستان کې خلک د نجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که نجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي د هغوی لپاره کار کېږي. که نجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلې په کورنۍ کې پیدا شي، د جلې پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي؟ که نه کار ونه شي ممکن دغه فکر مداوامه وي.
د میرمن ولی او د خپل خور په خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا ستاسو خبره سمه ده. که نجونو ته پوره حق ورکړل شي یا هم دغه فرهنګونه مونږ نور بدل کړو، دا د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل شي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې. خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بے شکه ډېر زیات تغیرات به راولي. په دې چې که یو مور یا یو میرمن باسواد ووسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بے شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ شي. او که دغه لا همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دغه کې او دا همداسې همدغه پروسه دوام ولري، نو د افغانستان راتلونکی بلد نن نه به هم ډیر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره یې دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
ستاسو د پښتنې دومه برخه.
بله بله، همدا پښتنو چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولې باید د یو جلې هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي؟ خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي، بیا هم د انجون او د لکان ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي اوسنی حکومت یا پراتونکي کې دغه حکومتونه کار وکوي، نو بې له شکه چې موږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو. سره له دې چې موږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاسو، په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې شو او هیڅ نوی تغیرات به رانشي. او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه واوسي چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي. ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده، همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن
یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل سي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه سي. مونږ زه ما خپل ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوې ده، یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبرې تاکید کوم چې دا ډېر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی ولی، د پوهې مسله دلته یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بالکل، به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعورو ته تغیر ورکړې، اول دغه رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې چې پردم مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اتوماتیک شکل خود به خود هم دغه کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه مهم دی. کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکړو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولت یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر چر شکل د منځه وړه تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، د هغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا ول په خپل اوس یو څوک چې په هنه نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لارې چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بچاو مددکاری ته، بچاو مرستي ته، په داسې حال کې چې یو څوک په هنه ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل راولړيږي، یو کار ته، یو اصل ته په مسواد شکل تغیر کوي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحيت تر کوي. په هنه انسان ته چې په خپل صلاحيت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي، نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري، چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي، نو دا به شونی وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکنه اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا خی د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پر بحث د وجه پوهاوی د خلکو ته ورکړل شي، د کورنیو مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیرونه کې څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په هماغه سترګه وکتل شي.
ماته په دې بحث کې زمونږ همدغه خبرې وې چې ما وکړلې، اوس بیا همدغه تکراروم چې اما پوهاوی ډېر زیات تاثیر لري. زمونږ په ټولنه کې چې موږ صنعتي ټولنه لرو، پس مرواج کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی. د اسلام خبره هم پکې شته، د بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زموږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. نو که چېرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب د خوانه، چېرته په کوم تقریر کې کینی، په کوم جلسه کې دوی کینی، دا خبره تکرار کړي په ټولنه کې، دوی د خلکو متوجه کړي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دوه حقوق برابر دی. الله چې د دوه حقوق برابر ورکړی، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رایې ورکولو حق ده، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. ته په یو سترګه وګورې، پلار زوی ته هم هغه سه هم کولای شي هم هغه سه زحمت وسیګه چې اسلام کې اندر هغه لچ میراث کې حق باور کې زموږ په ټوله نه کې عزیز مثال وتاست د میراث او مساله ده چې دام سلاده
bale
زما
بل بل استاس واواز شتمیره بنی غلی زید
مثلا زما په منی ټول نه کې میراث مساله ډیر پیچیده ډیر مغلق د سی او جنجالي مساله ده چې هلان چې اسلام ټول شین او توازی وزی کړی د قرآن کریم کې وزیر غلی یو عالم ده چې کینی د توازی علم د تبیانې خو بیا هم زموږ په ټولنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریښه قوي دي چې د دوی د کلتور د په نگاه باندې چې دا چې ته وګوري د لور هیڅ حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو نظریه لري او په دی باندې دوی کلک ولاړ دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچې ته تو ورته کینی اسلام ورته بیانې اسلام هم در سره ډیر نیمایي په کم در سره منی ډیر ډوره زیاتره کورنۍ در سره منیم نه یو جنې پیسې په خپل کورنۍ کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل کورنۍ ته وایي چې ما په میراث کې حق کې چې زما د اسلامي حق دی زیاتره کورنۍ مونږه کتلې په افغانستان کې د سې کورنۍ شته زب زیاتره نه زیاتره نه بيخي صرف سره کې کورنۍ د سشته ده چې کله چې یو لور پیسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتل زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بيخي ته خطر ډیر کم سي جنہ کني دي ډیر کم خزي دي چې خپل حقوق باندې پوي دي نه پسې خپل حقوق دي نه غواړي خپل میراث نه غواړي په دې کې ورونه ور سره بیا رفتامت پی دي ټوله کورنۍ چې دا ور سره رفتامت پی دي پلار مور ور سره رفتامت پی دي خو دې خبره چې ته ولې میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ور سره رفتامت پی دي یو وخت چې خبرې چې ورته دي لور سره تاسو ډول رفتامت نه لري نه راکړه واکه ولې نه لري اسه در شوالی د جنای نه کې خپل پلار کوتا خبرې بیا مور پلار وای چې د ما مال میراث وو خو از برای خود ادم میراث در نه خپل سر نه نه اوخه میراث ورته الله امر کړی دا ستا په میراث کې دي ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې در نه وړي پتا باندې بیا ولی بدلایي او زه زمون ټوله په دې حد پوری د دې سترګې پټی دي کچې ته یو مولا امام کې نه دوی ته بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا خبره تکرار شي په نم جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کولای شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولای شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې د حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپلې جلی دا وای دا ورته الله ورکړي په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ورکول باندې یا دې ته میراث نه ورکول باندې عذاب دی تاسو ته کچې ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله به د افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره کورنۍ به په دې باندې به پوهېږي زیاتره کورنۍ موږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم ښه صحیح جدار لري ښه صحیح ډېر مال دارایي لري پلارې خو چې الکانه ته بیا حقوق ورکړ شوی د سلور پنځه انجنې دي په دې کورنۍ کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ده یعنی د زرو د زر روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا دا چې دا نه وایي باندې ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې کې دا متوجه شي په یو خبره په خبره دې هم صحیح سره نه پېژم په لسن ځل خو بدوی متوجه کیږي په دې باندې خالي واقع دا خبره په یو خاص لري یو خبره چې بیا بیا نو په دا
ډېر زیاته مننه ورځو سم زمونږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل سوي دي د خبرونو د موضوع تړاو به دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام کاکا څنګه سیا قراری بند کړی
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د تلیفون په دیته
مهرباني کنداري سه
لږ نکي موضوع تاسو
بله موضوع ده چې په افغانستان کې بل هم یو شمیر کورنۍ دي چې تینجونو په پیدا کېدو ناخوښي کوي او بل اخر خپل خوشحالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر ښه مقدم انصاف کړی دا خو دواړه د الله پاک دی دا چې دا نو دا به یو څو په ځخانی کې پد چې دا یان چې دی ولې الک نو انجلی ته په دې به څو پاک دی دا الله پاک دی الله پاک بنا
مننه ډیره زیاته مننه. ورځ یو بل زمونږ اوریدونکي هم د تلیفون پر کرخه موږ سره دی، له دوی څخه به هم د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشحاله کېږي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
قربان سم خورجان جسمه چې مننه د دین کابل هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه یو سلام خوند کیان ته وایم خدای دې بشپړ وجود پرشتي خورکې دې راشن سم متاسنه د الله خوشاله ک واقعا دغه مشکلات چې خورجان یې خصوصا په لمن ولایت کې ډیر کورن په دغه دغه باندې دې خورجان چې په کوټ کې کله انجلې پیدا کیږي نو دې خوښینه چې نه ولې الګ نه دي ودما په پام په فکر باندې خورجان حال چې دې د خدای پاک بندا دې ګلین د خدای پاک بندا دې د مشه خلا پاک راځي کیږي پریشله ورکړي د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخ کفار دغه شمونه کوله متهم شپانه چې ورته مسلمانانو په غشا کو تردد خورجان منجونو به شخواله الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانانو په مرزا غشتنه د خورجان چې داسې دینه کړو کچیر انجیل په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بندا د اکاله پیدا کیږي د خدای پاک بندا دی پریشته جان خور زال الحمدلله لوران هم لرم زامن هم لرم قسم درته هم چې در زامنو په لوران باندې خوشاله یم په دې باندې خوشاله يم خورجان زړه مو باندې سوزي چې د بل د کور یاجز دی تو دا در کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا الله بندا دی انجیلین د الله بندا دی الکم د الله بندا دی او د حکومت سم خورجان دغه غشتنه ده چې دغه خلکو لاسونه ټینګ بروتلی خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شزینه انجونی پیدا کیږي بیا د بل مرمنه وکي دغه مخکینی مرمنې سره خورجان دې دونه ظلم کوي دومره ظلم سره کوي تشدد سره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا وردی نو دا یو ظلم دی چې د خپل بیان سره سړی کوي لکه مخکینی مرمن مثال د خبرې د حق د باندې لري خورجان به دغه دغه ورستنی مرمن چې مهربانه پر هغه مشرین دغه چې مهربانه سره نو دغه مشکلات واقعا په افغانستان کې تخ خورجان خدای پاک دغه د دوه ریواجونو زمرد افغانستان سره خبره کوي خورجان زما په فکر نظر لاندوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت ده کمه وایي چې مثال عصري علم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم ترڅنګ دي عصري علم په خوند په نارینه باندې وتی ځکه دنی علم هغه دی خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مرمون حق را شوې د لور حق را شوې د زوی حق را شوې نو ان شاء الله د دنی علماء او څنګه موږ دا غوښتنه د دنی علماء دیم په خپل تقریرو کې را خپل مقتدیان ته دغه نشات واز نشاتو کې چې دا سیمه کوي دا حالات سره ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
ځاته مننه مننه ژوند دی اوسې اغلی دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظر شریک کړل ډیر بیلابل مسائل مطرح سول اغه د زیاتره پر دې باندې بحث تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خلې پیلېږي هغه خپل کورونی څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعلق کړو څومره متفاوت کېدلی سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګري کغه احيانا بیا ثبات واده کیږي دغه مرحله څومره لمدغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمنه وادیږي ماشومان پیدا کی د غلوړو به دغه مشکلات سره مخ مخ کی ترغو چې د نخصه کوم میرمنه من وفات چیا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبد الاحد صاحب ډېر خپل خبرې کړې ډېر خپل موضوعات ته اشاره وکړه ډېر مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ ته خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکه چې دوی سره سوي ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دي دا توتريخواله تاسو هغه ماته سم نه نه ایتس د پات خبره ما وان
فسکله بل هدف دا وک کله خپل کورنۍ نه پلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي ک بیا وجلی اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمات کوي بیا لغین ورس خپل واد شي ژوند کې بل خره دغه ستونزې څومره هم د خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغه چې بیا خدای نه خدای خپل د ژوند ورسې شي بوته ورسېږي
دقیقا دغه مشکلات له کورنۍ شبکېږي ځکه چې دغه یو رقم فقده انسان ځان سره اخلي هغه خور وي یا میرمن وي یا مور وي دغه فقده ځان سره اخلي او په زړه کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته ځي دا فکر کوي که زه دغه خپل دغه چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوی دی که دغه چلنج خپل لور سره وکړم شاید د ما د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخوالی چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اڅو کې وی تبي د زړه نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانول لپاره یا د درد سپکول لپاره خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات د موضوعات تکرار سوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نسي دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دې ته او لکه څنګه چې موږ او تاسو هر ورځ په خبرونو کې لولو د یو لامل چې په میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده په خصوص د ځوان طبقې ځانوژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه عادت دوی سره د دوی له مایندو سره سوي دي او مایندې بیرته د دوی د دې لپاره چې اوسې کولای ځان راحته کې د زړه درد کم کې فکر کوي چې موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به دماغ زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزو زمونږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د تلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب مهرباني.
سلامونه خوره کې امزه خوره کې سلامونه نو قبول کړه سلامونه تاسو تاسو درنو مې مرو خوند کوي ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام مهرباني
خوره کې خبره ده تاسو مې مرو پر دې باندې خبرې وکړې یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبرې وکړې خبر دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی
بله
دا خبر په شعار نصر راتولی په گفتار نصر راتولی خبر به په عمل کې پیدا شي که زکوم که بلکې که بلکې که بلکې خبر دا ده چې کچيري موږ زیر سو په خانیو قرونو ته یا په خانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخ کې دا کارونه چې اوسې مسکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم یم د چې پاکو یو کې زره چا پروا نه لرم کومې ژبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانین دغه خبرې چې اوس یې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې میرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول علیه السلام راغی قرآن راغی باست رسول الله راغی دا خبرې رسول الله علیه السلام تر ډیر حد پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړې خلفای راشدین لاړ هغه با عدالت عمر او لاړ بیرته دا خبرې د ناسم دودو د ناسم پرهنګو د ناسم کلتور وو چې دا زموږ کلتور دی و دا مرسالاري دی و دا زموږ پرهنګ دی بیرته دا خبرې رواج شي نو دا خبرې د ډیر وخت څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې د هغه قومونه چې موږ سره یې کړی ده چې ام میراث ورکوي ام لور ته پښه سرګه ګوري هغه چې موږ سره یې کړی ده ډېر قومونه ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله د لس کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي کې ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېر شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري وو دغه پخوانی دودو دستور و پرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ یې لرو دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دې کول چې پلار نیکه دې کول تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په کمه په سمه سره
مننه ډېره زیاته مننه بله پښتون صاحب مننه دا چې د خبرونه وخت لږ پاتې انشاءالله نورو خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر سره ډېر زیات د موکمه نه یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مرا اخلو چې هغوی څه بیا به خپل خبرونه مل خپل درنو ملمنو سره راټول کړو. مهرباني سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني
مهرمنانه احمد دی خو او سماده زمند کج کی څه بس
مهرباني مهرباني
ډېر زیات مننه کوم واکان دلته د ماشومان او نران او زنانا ماشومان ته منځ ته توفیر دی په دا کجواز سم کې یعنی چې زنانا ماشوم پیدا سي یعنی سره د خوشاله نه یي یو ډول نور خبرې کوي یا او نارینه ماشوم چې پیدا شو یې نو شه نشیر ورته وایي دغه پر سهار ش مېلمانه پر کړي سب تلال کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي او لور چې پیدا شوي داسې چې داسې نیو ډول هغه یو ډېر ښه سړی و ډېر هغه چې دا خپل کوروانا پر ګران یې هغه نو ما چې څه نه وایي او نور کورنۍ خو سر و خواښ دا نو کوي ورسره په درد کېږي چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو هم دا وایي پکې هم ښه پرزدانه وغوښو مېوې ورته راوړې او چې داسې زنانه کوچنۍ پیدا شوي هغه نو بیا ډېرې خواته خواري داسې په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښوي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سي مننه. وروسته کې له درنو مېلمنو څخه به په لنډ لنډ کې یو دقه د دې نظره واخلو تر څو د حل لارې پرې وغږیږو. اغلې دهقان تاسو په لنډه کې راته وایي چې د حل لارې څه دي بل اخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لارې همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینگیری، علما په دې برخه کې ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دې خبرې ډېر اورېدل کېږي د علما او د مشرانو سپینگیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لارې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړ کړي او په خپل مجلسو کې، په خپل جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغه باندې بحث وکړي او خلکو ته دا وروښي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه.
تاسو هم ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر بر واخلو، بلاخره د حل لاره څه ده؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته دې یو لاره پیدا شي؟ په لنډو کې یو دقه واخلو. مننه.
شواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشتري نه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ به فهمولی شو چې د ښځو وجود همیشه
اماده دي چې اغلی ولی وخت لرو، تاسو په تفصیل سره کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني، وخت لرو.
اوکې. ما صرف کوه کولای شئ چې دوه نه وخلکو ته رو فهمو چې فرض د شیز وجود په بیولوژیکی د خاص خچوتو غره اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد شزه انجلی کیږي که هلک کیږي. چې دوه عمره خلک پوسی نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وشول ته او یوازې ونجولو ته، یوازې بچا ته نه شول کیږي. دومره پوهاوی، یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده. دا د تبعیضو د یو نص یو جنس په پښتو کې سترګې کتل خبره نه ده. دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرض هم په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوه شي، هم دوی په خپل حقوق پوهیږي او په خپل حدود پوهیږي چې تر کومه اندازه پر دوی حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډیره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. اغلی ابن زید، په روسي کې ستاسو نظر هم باید تر واخلو چې ستاسو لارخه څنګه حل لار ورته پیدا کول سو چې دغه فکر دی په افغاني ټولنه کې لمزه لاړ شي، انجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. اغلی زید، زما واسه سوري. بله اغلی زید، که زما واسه سوري، مهرباني وکوي ستاسو نظر به هم را واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله اغلی زید، ستاسو مایک بند که، خپل مایک مو آن کی تر څو زموږ غږ واوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې تنه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلې پیدا شي، او لکه چې د انجلې پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نسی ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي اړخ موږ ګورو، هغه که اعلی اړخ ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې چې ګواکې که یو جلې پیدا کیږي ممکن لږې سره ستونزې زیږیږي، هغه که اقتصادي اړخ وي، هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل چې په په افغاني ټولنه کې د انجونو لپاره ډیر زیات خوشبيني موجوده نه ده. هلته چې انجونې کولی شي پاره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډیر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، د ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کې د انجونې کولی شي چې بیلابیل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې به څنګه ممکن کېدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي؟ بیلابیلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو اما پوهاوي ته اشاره درلودله چې اما پوهاوی یو ښه فرصت کېدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بیلابیلو مساجدو کې، په بیلابیلو ولایتونو کې، بخصوص دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي چې کله ښارونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو، هلته به همدغه مشران، همدغه مساجد، همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي، کالک پیدا کېږي، دوی په یو شکل، په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي، د دوی د کورنۍ لپاره، د خپل د دوی ځان لپاره، بالاخره دغه کار دې باید ترسره کړي. په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرګو په لیلا مو سپارم. خدای پامان خو وخت.
ننه پمینا رات ډېر وکړه سمایډم رانا جڑ گیا راتے کڑے دانا دانا جڑ گیا مکھو نورا یارانا جڑ گیا مکھو نورا یارانا جڑ گیا I'm